السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تر شرغ لاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې نن پنځم به د زمري څلور وشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 15 نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي راپور وایي د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري د دوغه او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي په کابل کې د ازبکستان د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي او د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به په سیمه کې د پرمختګ لاره خلاصه سي پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي په کابل کې د ازبکستان سفیر یادګار خواجه شادمانوف نن د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره کتلي او ازبکستان ته د وسلوالو طالبانو د یوه پلاوي د روسي سفر په اړه یې معلومات ورکړي دي د وسلوالو طالبانو یو ویاند د اګست په اومه نیټه ازبکستان ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یوه پلاوي د سفر خبر ورکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 10مه د ازبکستان د حکومت له لورې دا وسوالو طالبانو پلاوی ته پر رسمي هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض وکړ د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار د ازبکستان سفیر ته ویلي چې نوي سیاسي تعاملونه باید د دوه اړخیز باور ته زیان ونه رسوي او شک رامنځته نه کړي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د جمهور رئیس د سپارښتنې پر اساس په زرمت کې جدي څېړنې کیږي
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي او هر هر کس که په دې برخه کې بی غوري کړی دی یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل و هغه ونیول سی او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسی
د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو لس ملکي وګړي وژل شوي دي د افغانستان د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي چې په پکتیا کې د اختر په شپو کې یو لس وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قمندانان وو وژل شوي وو د هلمند د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ویلي د هغو کوچنیانو شمیر زیات شوی چې تر وخت مخکې زیږي عبدالحد عظیم نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د روغتیايي امکاناتو کموالی او فقر د دې ستونزې اساسي عوامل دي
ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدې یاته پلرونه د تغذیه په مشکل باندې اخته دي یعنی په کافي اندازه تغذیه نه اخلي معافیت نه حاصلوي په ډیرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغه خطر وسخه دغه سوی تغذیه تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه کمزوري کیږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوي
د بست روغتون ډاکټران وایي دوه کاله وړاندې د دوی په روغتون کې په یوه وخت کې 40 خام ماشومان بستري کېدل خو سږ کال دا شمېر تقریبا دوه برابره زیات شوی د بست روغتون چارواکي وایي تېره میاشت په دې روغتون کې 1619 کوچنیان زیږېدلي او یوه مور مړه شوې ده د هند صدر اعظم نریندر مودي نن وویل چې د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي نریندر مودي نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کړې دي مودي ویلي د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد بیعدالتۍ او خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه د اګست په 15مه د هند پارلمان د رایګیري له مخې د هغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه سوه او جامو او کشمیر کورواکی ورسره ختم شوه دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې سوې ده پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو شوزو محاکمه غندلې ده. په ایران کې درې شوزي یو لور او چې ولور او مور هم پکې دي، د اجباري حجاب د قانون پر اساس د اعتراض لامل په 55 کال زندان محکوم شوې دي. د شوزي یاسمین اریانی، منیره عرب شاهی او مشګان کشاورز نومیږي چې په ګډه په 55 کال زندان محکوم شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د ایران رژیم د دې شوزو د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض څرګندولو لپاره هغوی زندانی او محاکمه کړی دي او دوی غندي. په دې بیان کې په نورو هیوادونو هم ژغ سوی چې د ایران دا کار وغندي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې ویلي چې دا ښځې په اپریل کې د تهران او تهران ته په نږدې سیمو کې ونیول سوې او تېره میاشت یوې محکمې د زندان حکم ورباندې وکړ. او د امریکا د فلادلفیا په سیمه کې پولیس وایي چې هغه وسله وال وګړی چې شپږ پولیس یې ویشتون ونیول شو. پولیس پرون په فلادلفیا کې د دې وګړي کور ته ورغلی وه او غوښتل یې چې د مخدر موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسیټډ پرس ته وویل چې ټول ویشتل سوي پولیس برسېران زخمي وو او یوه سیمه ییز روغتون ته لیږدول سوي دي. پروانې میاشت کې دوه وارې په امریکا کې په ډله ییزو بریدونو کې خلک ووژل سو. د اوهایو په ډایټن او د تگزاس په الپاسو سیمه کې یو ویشت تنه ووژل سو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. راپور وایي چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي.
د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویو لاره په پولیسي رات بدله شوې ده. هلته روزنه د طالبانو چک پوینټونه وي.
په نورستان کې نجونې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو په دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې د کوچني حق او کور کلی هم خپریږي. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې دا مسأله شایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د سولې بل پړاو مذاکرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. د دغو خبرو هدف د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې پای ته رسېدل دي. صالح محمد صالح راپور راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه بیرته واشنگتن ته ستون سو. ده په قطر کې له طالبانو سره د خپلو لسو ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایلو متمرکز وي ګټورې وګڼلې او په واشنگتن کې به له امریکایي چارواکو سره پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پلانونو ته له پاملرنې پرته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. ویل سوي په ټوله کې به د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او مرستندوی پرسونل د شمیر کمیدل ځینې هغه پرمختګونه چې د بشري حقونو د ودې او پراختیا په برخه کې سوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې هیله من دی دا وروستی اختر وي چې په افغانستان کې جګړه ده. د هغه اشاره تیر لوی اختر ته وه. شغلی خلیلزاد لیکلی پوهیږم چې افغانان سولې ته لیوال دي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او د سولې د یوې پایدارې او عزتمنې موافقې لپاره سخت کار کوو. د جرمني خبری آژانس له راپور سره سم هغه موافقه چې خلیلزاد یې پر سر له طالبانو سره د مذاکرې هڅه کوي له مخې په افغانستان کې د 20 امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکمیږي. په بدل کې به له طالبانو ضمانت اخیستل کیږي چې افغانستان به بیا د افراطي وسلولو په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې د تیر پړاو له مذاکرو تمه دا وه چې امریکایي لوری او طالبان د سولې لومړنۍ موافقه لاسلیک کړي. خو ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو ته ویل سوي وو چې نهایي موافقه باید د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره لاسلیک سي.
طالبان ته ځینې هیوادونو دا فکر وکړی و چې د خلیجات په سطح باندې اخیری مایده باید نه وي، دا باید پمپیو د وزارت وزیر خارجه د امریکا امضا کړي چې تر څو دغه مایده او دا تفاهمنامه په یو غټه سطح وي او بیا امریکا متحد سي چې څه ژمنې کوي هغه عملي کړي، او دا تفاهمنامه چې کله اخیری امضا کړي باید د ځینې نورو هیوادونو رهبران هم پکې حضور ولري.
شغلی اعظمی فکر کوي چې د امریکایي حیات او طالبانو ترمنځ شایي د سولې لومړنۍ موافقه لا هم لاسلیک شوې نه وي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د مذاکرو پر مهال په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو داسې ښکاري چې د امریکا د نورو غوښتنو په منل کېدو کې پرمختګ نه دی شوی چې یوای د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ مستقیمې مذاکرې دي. طالبانو چې د افغانستان حکومت د غرب لاسپوڅې غني تر اوسه ورسره مخامخ مذاکرو ته نه دی حاضر سوی. په داسې حال کې چې په قطر کې له امریکایي هیات سره د طالبانو مذاکرې روانې وي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلې حملې شدیدې کړې وي. په مذاکرو کې د امریکا بل کلیدي غوښتنه د یو اوربان اعلانول دي. د جرمني خبری اژانس په حواله که څه هم امریکا په افغانستان کې د وینې بهیدلو پر بندېدو ټینګار کوي، خو طالبان د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته د یوې قوي وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چې له امریکا بهر د دغه هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کیږي د کارکوونکو شمیر کم کړي. د جرمني خبری اژانس په حواله له دې څرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له افغانستان څخه په وتلو کې جدي ده، بل دا چې دا د ولسمشر ټرمپ په امر د بودیجې د سپما لپاره په ټوله نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماتیک حضور د کمیدلو د پلان یوه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت شورا یو شمیر غړي او دغه ولایت ځینی اوسیدونکو وایي د دې ولایت له مرکز څخه ولسوالیو ته د غزیدلو لوی لاریو امنیت او د مرکز اوسنۍ امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. احسان آریان په دې اړه له پکتیا څخه راپور راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د ګاردیز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو اندېښمن کړي دي. د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ولایت له مرکز نه ولسوالیو ته غزیدلې لوی لارې د امنیت لپاره خوندې نه دي او خلک نشي کولای یو شمیر ولسوالیو ته په ډاډ سره تګ راتګ وکړي. دوی وایي د یو شمیر ولسوالیو په لویو لارو کې هره ورځ وسلوال طالبان خلک او موټر تلاشي کوي او کله کله پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
مرکز ګردیز د دویمې حوزې د مربوطات نه ور ایخوا د ډاډ ول ډه مشکلاتو ستونزې شته پکې امنیتي اندېښنې شته.
همداراز د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویه لاره په پولیسي رات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
سربیره پر دې د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت مدني فعالان د پکتیا د مرکز او د شمیر ولسوالیو د لویو لارو امنیت اندېښمن کړي دي.
لوی لارې کغه د زرمت په ساحه کې دوه ولسوالۍ دي او که همدارنګه نه ولسوالۍ چې ختیز لور ته پرتې دي. په مونږ هره ورځ دې ولسوالیو کې امنیتي پیښې لرو.
د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جنباز له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل چې د پخوا په پرتله د ښار او ولسوالیو امنیت ښه شوی او دوی توانېدلی چې د وسلوالو مخالفینو ډیری پلانو نشن کړي. ښاغلی جنباز وویل خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او د خلکو امنیت ته به ځانګړی پام وکړي.
کوشش کوي چې هېڅ نوه امنیتي ستونزه رامنځته نه سي. انشاءالله دوی مطمئنه اوسېږي. د دوی امنیتي دفاعي ځواکونه شپه ورځ د دوی د ښه امنیت لپاره کار کوي.
په پکتیا کې د امنیتي ستونزو په اړه د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ورکړل شویو راپورونو له مخې له لوی اختر څو ورځې وړاندې د میرزکۍ ولسوالۍ اړوند په کړکین سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له دې جملې اووه تنه چې ویل کېدل د ملي اردو سرتېری وو وژلې دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
تا تاسې زموږ غله ازادي رادیو اوري د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبداللطیف پیدرام په خپل لمړنۍ انتخاباتي غونډه کې اعلان وکړ چې د بریا په صورت کې به ریاستي نظام په فدرالي نظام واړوي او په فدرالي نظام کې به د هیواد امنیت سیمه ییز کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار واصل وصال راکوي.
د عبداللطیف پیدرام په مشرۍ د ازادۍ، عدالت او امنیت په نوم انتخاباتي ټیم خپل انتخاباتي منډې تړلې د افغانستان د سیاسي نظام د بدلولو په شعار پیل کړې. ښاغلي پیدرام په خپله لومړنۍ انتخاباتي غونډه کې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د بریا په صورت کې به د افغانستان سیاسي نظام په فدرالي واړوي.
ما جمهوری اسلامی فدرالي افغانستان خراسان را میخواهیم.
دی وایي موږ د افغانستان خراسان فدرالي اسلامي جمهوریت غواړو. پس موږ او د نور نوماندانو ترمنځ یو توپیر موجود دی، او هغه دا چې موږ فدرالیست یو. افغانستان باید په فدرالي زونونو وویشل شي. صلاحیتونه او پریکړې باید خلکو او فدرالي واحدونو ته ورکړل شي، څو خلک خپل سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او نظام مسایل مدیریت کړي. کوم فدرالیزم چې زموږ ټیم مطرح کوي هغه قومي فدرالیزم نه دی. د افغانستان اوسنی نظام ریاستی دی چې پکې زیاتره واکونه په مرکز په ځانګړې توګه ولسمشرۍ ماڼۍ پورې تړلی دي، خو په فدرالي نظام کې داسې نه دي. په فدرالي نظام کې هیواد په فدرالي سیمو ویشل کیږي او هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پریکړو خاوند وي. ښاغلی پیدرام وایي د بریا په صورت کې به د هیواد امنیت هم سیمه ییز کړي، یعنې د هر ولایت امنیت به د همغه ولایت د ځواکونو لخوا ساتل کیږي. هغه د خپل بهرني سیاست په برخه کې وویل چې که په انتخاباتو کې بریالی شو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه به هم په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي په اوسنیو حالاتو کې فدرالي نظام عملي نه ښکاري. د دغو کارپوهان لډلې ودیر سپی وایي د نظام د بدلون لپاره پکار ده چې د لوی جرګې له لارې لومړی اساسي قانون تغییر شي.
افغانستان کې فدرالي نظام راوستل اصلا د فعلي اساسي قانون تغییر پورې مربوط ده، که مګر تر څو چې خارجي قواوې په وطن کې وجود ولري، تر څو چې ملي وحدت تامین شوی نه وي، تر څو چې 50% خلق زمنگ باسواده شوی نی، فدرالی نظام غوختل مانای داده چه افغان افغانستان تجزیه کهو.
خاغل صافه د ډیورن د کرخې په اړه د پیدرام د سرګندونو په حق لوای پیدرام باید د افغانستان تاریخ ته مراجعه وکړي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه کابو شل ورځې مخکې پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریز انتخابات چې ټاکل شوی د میزان په شپږمه وشي، 13 کسان ورته کاندید دي. په دې لړ کې نومان زلمی رسول د محمد اشرف غنی په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ لاس اخیسته. د دغو نوماندانو له ډلې نه عبداللطیف پیدرام یوازینی نوماند دی چې له ریاستي نظام نه پر فدرالي نظام ټینګار کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غله ازادي رادیو اوري. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر ډیر سوی دی. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي که له یوې خوا د دوی امکانات کم دي، له بلې خوا تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر هم ډیر سوی دی. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور راکوي.
د بوست روغتون د ماشومانو په عاجله څانګه کې ډیر په سیشه یي صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپلو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده، خو د دې برخې مسؤلین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډیروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بست روغتون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه شوې ده. ښاغلی نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږون کوم ماشومان شمیره به سلګونو ته پورته سي.
د پریماچور ماشومان چې کوم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څنګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا هغه نوزادان چې ورته ویل کېږي تر نوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه کې تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده، چونکې زه دلته پبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې سوی، یعنې دومره تېر کلونه موږ دومره
شغلی نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنیو کې د ښځو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالیو له امله شاکا کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان ښځې ترې رانځوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لوی ستونزه یاد کړه.
نو مېندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغې مېندو ته نه رسېږي، بناان کېدای سي ماشومان بې وخته وزېږي. دغه تر څنګ شاقه کارونه دي، هغه مېندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې مېندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، مېندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا دې عامل کېدلی سي یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
وست دولتي روغتون مسولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو د کیک شمیرې نه لري، خو دا مني چې په تیر میاشت کې د ټول ولایت په سطح څلوېښت هغه ماشومان مرسیوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر غلي مېرمنې چې ماشومان تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه په کې نه رسیږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفر اسه دي ځای را لې چې د ډاکټرانو دغه سي ډاکټرانو او چاته د مشکل را پیښ شو چې مریض په دغه حالات کې و چې امي غټه عملیات ور کوي، کښنه کوي عملیات ور کوي، راته یو لري چې ته ډاکټرانو بلنه سي د مریض بوزي در هغه ځای کې سيور رسوي. هم مشکل و چې درد ځای راتلو په لاري کې هم خامه و و خو جنگونه یې بیریږي و امر تر یې غمونه ډیر دي هم بمبار کیږي و دغه سو بیریږي د مریضینو دا پیښیږي.
زه د نوزاده څراغلی په هغه شپه چې پر نوزاده چرخه شواسوله په هغه شپه ما سره دا وام پیښ په هغه شپه زما کوچنیانو زما جمع ایلاس په هغه شپه بس ما کوچنیانو دغه وکړه تر دانه نه مې په دواره رسولی و د پنځمې میاشتې دا ستردانه نیم په دواره رسولي و اوس دا پیدا سو دا غوړست دا و میاشت.
که څوم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د شزینه قابلیت او شمیر په مراتب ډیر سوي دي، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډیرېدل دی، خو د دقیقو وسایلو موجودیت په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړې دي چې مرکزی حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد اعظم ازادي راډیو ته ویل د وخت نمخ کې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده او که کچېرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یو مازله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو رئیس د څو کلونو رئیس وڅکلې ځپلې دي او خلک په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او ټول زموږ خويندې او کشمیر ماشومان چې مدي یا تفلرونه د تغذیه په مشکل باندې اخته دي، یعنی په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډیرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغو خطر وسخه دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه کمزوري کیږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپل وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوی.
د بست روغتون مسولین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو د کیک شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تیر المریض میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاستایی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو.
تاسی ازادي رادیو اوري پنورستان کې زده کوونکو شکایت کوي چې درسي کتابونه نهسته او لدی کبل دوی لګاڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. روح الله انوري در راپور جزئیات وړاندې کوي.
په نورستان کې د خونځیو زده کوونکو شکایت کوي چې درسي کتابونه نشته چې په وجه درسي بهیر لګاڼو ستونزو سره مخ ته. د پښکی د نجونو لیسې دوه تن زده کوونکو وایي
نو می فاطمه ده کتابونه په وخت نه رسیږي او کتابونه مشکلات هم ډیر دي. ځینې کتابونه بخښ نشته دي دغه پاس سنفونو لپاره یو لسم دوه لسم او لسم سنفونو خو بخښ کتابونه هم نه لري. ځینې
زمونږ په مکتب کې نور خو نه خوځه خبر نه زمونږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو سنف کې چې هغه درې څلور دانه کتابونه یو نور نه کتابونه ډیر مشکلات لري. مونږه کتاب نه درس خو پر مختګ نشي کولای. کتابونه زمونږ مکتب ته راولل شي. هیڅ کتابونه نشته. یو کتاب هم پکې موجود نه دی پوره اندازې سره.
دوی وای په ټول ټولګي کې دوه یا درې کتابونه موجود وي چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي همدغو کتابونو ته راټولېږي خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکلو او مطالعې دپاره کتابونه نه لري چې له امله یې دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی. او کومې خویندې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي اکثر یې له همدې وجې په کانکور کې بې نتیجې شوي. ښوونکي هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسی خون کی مغفروای
کتابونه هم کم دی. یو سینف کی شل جنکان چې لز جنکان لري لز نه لري. درس یو بل نه باغ لمون چې درس قرانه وظیفه ورکاو ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو بیا مونږ هغه ته څه ویل نه شو. کتاب چې نه څنګه به یادې راځو کتاب راسیږي اوسه پر راسیدل نه دی.
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي رادیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالی ستونزې مانی خوای چې د وزارت په امر د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړي او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو شمنه کړي ده.
چټول ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وی جمع کی او د هغهونو استفاده وکړي. نو الحمدلله مونږ هم په نورستان کې په مرکز او دواما پولیسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې هم جریان لري چې کتابونه جمع کړل او یو ځای نه بل ځای ته کم ځای کې چې وو هغه مونږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل به حل کړو. او وزارت هم وعده کړی ده چې د راتلونکي کال کې به انشاءالله دغه مشکل حلوو.
په نورستان کې ټول 208 دیرش خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا څلويخ زره جونی او هلکان په زده کړو بوخت دي او ډیرې کتابونه نه لري. د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالی لامل زده کوونکي او خونکي شکایت کوي. په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د خونځیو درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګیدل خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسېدل.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې چینایي ځواکونه هانګ کانګ ته نږدې راټولېږي د امریکا ولسمشر له چین څخه وغوښتل چې د هانګ کانګ ناکرارۍ په انساني ډول حل کړي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له چین څخه په کلکه وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ پلو مظاهره چانو دوامدار تشدد په انساني ډول حل کړي. ترامپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې چین په دې کړکیچ کې په مستقیم لاسوهنې غور کوي. د خبري آژانسونو له لوري په عکسونو کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپره کړي ښودل کېږي چې د چین پوځیان د هانګ کانګ د ګاونډي شینزن ښار په لوبغالي کې سور بیرغونه رپوي او پریډ کوي. دوی ته نږدې په لسګونو زغروال نقلیه وسایط او د تجهیزاتو موټرونه ولاړ دي. د چین دولتي رسنیو روانه اونۍ وویل چې وسلوال ولسی پولیس ځواک چې د مرکزی پوځي کمیسون تر واک لاندې دي په شینزن کې راغونډي شي. دا پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر له پیکینګ سره د سوداګرۍ احتمالي معامله د سیاسي ناکرارۍ له سوله ییز حل سره وتړله. په هانګ کانګ کې له لس اونیو راهیسې ناکرارۍ دوام لري. واشنگتن څو ځلې هانګ کانګ ته نږدې د چینایي ځواکونو پر راټولېدو خبرداری ورکړی دی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په چین کې میلیونونو خلکو کار له لاسه ورکړی، زرګونه کمپنۍ له دې هېواده وځي. البته چین غواړي چې معامله وکړي، پرېږدي چې دوی لومړی له هانګ کانګ سره انساني چلند وکړي. د ولسمشر ترامپ په وینا په دې کې شک نشته چې د چین ولسمشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی او هغه کولی شي دا کار وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې هانګ کانګ ته سفر ونه کوي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو له کبله ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات دې راپورونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي دي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې دوی میاشتې مخکې د دې په مخالفت کې پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې کیږي. د هانګ کانګ روانه ناکراری له 1990 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا دا سیمه بیرته د پیکینګ چارواکو ته سپارلې تر ټولو ستره ستونزه ګڼل کیږي.
زموږ غله ازادي رادیو اوري څلور نیمه بجې سوي. اوس هم فرشته جلال زید مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سول د پروسې ملاتړ کوي. افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روان انتخابات د افغانستان د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو ښځو محاکمه غندلې ده.
له فرشتې جلال زید څخه په مننه چې د مهمو خبرونو سرټکی واورېدل. سپورتي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ اتم دور راتلونکي اونۍ کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ اتم دور ډلهیزه مرحله نن سهار پای ورسید. د دغه سیالیو په لومړۍ ډله کې د حریرود طوفان، د میوند اتلان او د البر سیمرغ ډله یوه له بلې سره سیالۍ کوي. په دوهمه ډله کې شاهین آسمایی، عباسین سپه، د سپین غر بازان او د هندوکش قابان یوه له بلې سره مخ شوي. په پام کې ده چې دغه سیالۍ د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه به د طوفان حریرود او سیمرغ البرز ترمنځ وشي. د هېواد استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت د فوټسال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د فوټسال د ټیم روزونکي عبدالرزاق مامرک نن ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو هدف دا دی چې ډېر خلک د هېواد د استقلال د بیرته اخیستو په نمانځلو کې ګډون وکړي. ښاغلی مامرک وویل
با حضور چهار تیم از چهار زون کابل در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار میشه و از فردا شروع میشه تا روز 29 اسد.
د بویل دغه سیالۍ به د اسد تر 9 پورې دوام وکړي. د ویلو ده چې د هېواد د استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت مخکې له دې د نجونو د فوټبال او ساحلي فوټبال سیالۍ پیل شوې دي.
د سپورت خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. اوس هم د ازادي رادیو د اونیس پروګرامونو د کوچنی حق او کور کلی وخت را رسیدلې چې په ګډه اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولې وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته. یعنی هېڅ شی په کوټه کې، په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغو کسانو خبري اورو چې د کورنۍ د بی غوري لوجه د هغوی ماشومان له مرګ ژوبل سره مخ شوی دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړی دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروایۍ سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی وو، تقریبا یو کلن هلک. مور یې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دباندې را چپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغه د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروایي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښې د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډیر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي، د زبانی وای چې هغه خطری زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا وسې جیب کې بیتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومان سره راولوي دا کیچی په دې خېټه کې لاړه، هغه نه غریب سخ و درد